دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه بیا هم پیل شوې زه ګالیا رانا نورستانیم په مکړې په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز ده
طالبان وایي چمتو دي چې د امریکا سره اوربند وکړي او د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي د اروپای اتحاد د سرحدونو د ساتنې د څنګ مشر وایي چې اروپایي هیوادونو ته د اروپا نه د مهاجرینو ورتګ زیات شوی دی او د امریکا د دفاع وزارت وایي په عراق کې یولس عسکر د ایران د برید نه وروسته سربداله شوي ول او په همدې خطر پر روغتون کې دي
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالو د کمیدو پر سر د هوکړې راپورونه ورکړل شوي افغان حکومت وایي چې هره طرحه کې چې اوربند په اساسي توګه مطرح شي دوی ته د منلو وړ دی
هره طرحه چې اوربند پکې اساسي ګام په توګه مطرح شي خلکو او دولت ته د منلو وړ دی
د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د محاکمه کېدو بهیر پر رسمي ډول پیل شو خو جنجالونه لا هم روان دي
ان دی هیستوري اف دی ریپبلک نو پرزیدنت هاز
دی جمهوریت په تاریخ کې هیڅ جمهور رئیس له استیزا سره بشپړ مخالفت څرګند کړی نه دی
په خبرونه کې دا او نور راپورونه هم لرو خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوي
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه اوري طالبان ویلي دي د امریکا سره د لس ورځو اوربند او د افغانستان د حکومت سره خبرو ته چمتو دي دوه سرچینو د رويټرز خبري ایجنسی ویلي دي چې په دوحه کې د طالبانو استادو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استادې زلمی خلیلزاد سره منلي چې د طالبان به لس ورځې د امریکایي عسکرو سره اوربند کوي د افغانستان حکومت سره تشدد کموي او هم به د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین ویلي دي د امریکایي استاذي سره یې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ خبرې کړې دي او د خبرې مهمه وګڼلې شاهین ویلي دي چې د خبرې به روانې وي په داسې حال کې چې طالبانو د امریکایي هیئت سره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه بحثونه پیل کړي دي د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سولې د خبرو لپاره د اوربند په شرط ټینګار کړی د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی په ټویټر کې لیکلی دی چې با عزت سولې ته د رسیدو یوازینی لار د اوربند ټینګېدل دی د افغانستان د 19 کلونو نه د کم عمر لوبډالې د کرکټ نړیوال جام په لومړی لوبه کې نن جنوبی افریقا ته ماتې ورکړه د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ نن د جنوري په 18 نیټه په جنوبی افریقا کې پیل شولې چې اول لوبه د افغانستان او جنوبی افریقا د لوبډالو ترمنځ وه د جنوبی افریقا ټول لوبغاړي وسوځدل او افغانستان ته د ګټلو لپاره د 130 منډو هدف وټاکه چې افغانستان په 15م اوور کې پوره کړ او یوازې درې لوبغاړي وسوځدل دا هم څو نړیوال خبرونه په هند کې نن د جمعې پوره سلګونو مظاهره چانو د نیوی ډیلی د یو تاریخي جمعات په مخ کې مظاهره وکړه د مظاهرو مشري د ازل د چندرا شیکر په نامه یو کس کولای چې د بهیم پاوس په نامه د سیاسي ګوند مشر دی او په هند کې د هندویزم د ټولنې د ټیټه طبقې د غړو اساسي توپ کوي مظاهره چانو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هندو ملت پال حکومت پر ضد شعارونه ورکول یو مظاهره ګوند کې داسې وویل
یہ موومنٹ ہم آخری وقت تک جاری رکھیں گے اور ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور اس کو ہم
دا خوځک په تر هغه وخت روان وی چې ترڅو حکومت خپل پریکړه بدل کړی نه وي موږ په شاکی ګونه بلکې همدا سه روان وسو زموږ مظاهره کوم مشر نه لري بلکې دا د ټول ولس خاک دی د حکومت د پریکړه نورسته چې د مسلمانانو پرته د نورو مذهبونو پیروانو ته د تابعیت ورکولو نوې قانون جوړ ک د بیلابیلو مذهبونو او فرقو لزګونو زرو خلکو د نوې قانون په خلاف مظاهره وکړلې تر اوسه په دې مظاهرو کې درویش کسان وژل شوې دي د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غا غشناره دی د واشنگتن د سټیډیو نوریا په ترکیه کې چارواکي وایي د سوریې په شمالي برخه کې د بم په چاودنه کې درې ترکی عسكر وژل شوې دي د خبر تفصيل د سیمې ولای جلال زین اوري
د ترکیه د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د غچاودنه د پنځشنبه په ورځ نه وخت هغه وخت وشو چې د ترکیه عسکرو د سوریه په شمال کې د سړکونو شاوخوا ماینه کوله په اعلامیه کې هم دومره ویل شوی چې درې ترکیه عسکر په دې چاودنه کې وژل شوی خو نور معلومات نه دی ورکړل شوی دغه سیمه د ترکیه د پاوځ او هغو سوریه جنگیالیو په لاس کې ده چې ترکیه تر شا ولاړه ده تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې د قبول ادعا نه ده کړې سمیع الله جلال زای د امریکا غاګ واشنگتن.
د امریکا د دفاع وزارت وای د عراق په یوې نظامی اډې د ایران د بریدونو وروسته یولس امریکایي عسکر د سربدالۍ په خاطر په روغتون کې بستر شوي دي. ایران وروسته تر هغه د عراق دوه نظامی اډې چې امریکایي عسکر پکې دیره دي په بالستیک توغندۍ وویشتلې چې امریکا د بغداد په هوایي ډګر کې د ایران د قدس واکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی وواژه. د امریکا د مرکزی قمندانۍ ویان تورن بل اوربن په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د ایران په دې بریدونو کې هیڅ امریکایي عسکر نه دی وژل شوی، خو ګڼ شمېر امریکایي عسکرو د سر د ټکان خوړلو شکایت کوه او په همدې خاطر روغتون ته وړل شوي دي. په اعلامیې کې ویل شوي دي چې دغه عسکر په جرمني او کویت کې په روغتونونو کې بستر دي. بل پراو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي سپاه پاسداران انقلاب ځواکونه دا توان لري چې جګړه د ایران د سرحدونو نه لرې په نورو ځایونو کې هم وکړي. ښاغلی خامنئي نن د جمعې په ورځ چې دا تو کلونه وروسته یې د لومړي ځل دپاره د جمعې د لمانځه امامت کاوه وی ویل چې په اروپایي هیوادونو هم تر دې وروسته باور نشي کېدای. د اروپایي اتحادیې د سرحدونو د ساتنې د څانګې مشر وایي په تیر یوه کال کې د ترکیې نه اروپایي هیوادونو ته د مهاجرینو ورتګ یو ځل بیا زیات شوی دی. د خبر تفصیل د وحیدالله فیضي نه اوري.
د اروپایي اتحادیې د سرحدونو څانګې مشر فبریس لیګاری نن د جمعې په ورځ په بروسلز کې وویل چې په 2019 کال کې شاوخوا 2000 مهاجرینو کوښښ کړی چې په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته داخل شي. د اروپایي اتحادیې د معلوماتو له مخې دغه رقم د 2013 کال په پرتله 64% کې زیات شوی دی. ښاغلی لیګاری خبرران ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرینو ورتګ په سوری او افغانستان کې د روان خراب وضعیت له وجې زیات شوی دی، او بل دا چې پاکستان او ایران هم د افغان مهاجرینو لپاره خپلې پالیسۍ بدلې کړې دي او دې کار ګڼ شمېر خلک مجبور کړي چې لومړی ترکیې او هغه ځایه اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره زړه ښه کړي. وحیدالله فیضي، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. فرانسې د سعودي عربستان په ختیځ ساحل کې د هوایی دفاع د رادار نوی سیستم ولګاوه. فرانسې دا کار د هغه برید په ځواب کې وکړ چې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د سعودي د تیلو په زیربناو راکټونه ولګېدل. پاریس د دې بریدونو ملامتي په ایران اچولی او د سعودي عربستان سره ژمنه کړې ده چې د نورو داشن بریدونو مخه به نیسي. او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوښښ کوي د سنا په مجلس کې د استیضا په محکمې کې قوي مدافع ټیم ولري. امریکایي مطبوعاتو ویلي دي چې ښاغلی ټرمپ نن د جمعې په ورځ کینسټار هم په خپل ټیم کې شامل کړ. ښاغلی سټار په 1999 کال کې د پخواني جمهور رئیس بل کلنټن د استیضا په قضیه کې هم برخه درلوده. ټرمپ همدارنګه د ایلن دیرشویټس په نامه مشهور مدافع وکیل هم په خپل ټیم کې ورزیات کړی دی. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مدافع ټیم مشري به د سپینې ماڼۍ سلاکار پیټ کیپولنی او د ټرمپ شخصي مدافع وکیل کوي. د سنا په مجلس کې د استیضا محاکمه رسمن د پنجشنبې په ورځ پیل شوله. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونې لمړی رپورت. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د امریکا غوښتنې د منلو وروسته په دوحه کې د سفیر زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا برادر په مشرۍ خبرې بیرته پیل شوې دي. افغان حکومت وایي هر طرحه چې اوربند پکې د اساسي ګام په توګه مطرح شي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. پامکړې په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورت ده.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سفیر زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او په قطر کې د سیاسي چارو لپاره طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي ترمنځ د څو ورځو پټو خبرو وروسته طالبان دغه خبرو بیا پیلیدل تایید کړي دي. په دوحه کې طالبان سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د دغو روانو خبرو په اړه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر او زلمی خلیزاد په مشرۍ دواړو غاړو ټیمونو غونډه کړې او د توافقنامې د لاسلیک او اړوندو سیمو پاکلی سره خبرې کړې. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر چې د امریکا په سفر بوخت دی د پنځم په ورځ په ویډیو پیغام کې ویل چې طالبانو د امریکا سره د خبرو دوام لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د سفیر خلیزاد غوښتنه منلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست دغه خبرو په اړه په تازه خبرګون کې ویلي چې هر طرحه چې اوربند پکې د اساسي ګام په توګه مطرح شي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د جمهوري ریاست مرستیال وایان د واخان مینپال د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې سوله د افغانستان دولت او د افغانستان د بین المللي متحد دینو اساسی لومړیتوب دی.
سوله د افغانستان دولت خلکو زموږ د بین المللي متحدینو اساسي لومړیتوب دی. تا تلپاتې او باعزته سولې ته د رسیدو لپاره چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د خلکو غوښتنه ده د اوربند تامین یوازنۍ لاره ده. هره طرحه چې اوربند پکې اساسي ګام په توګه مطرح شي خلکو او دولت ته به د منلو غواړي.
د دې دمخه هم افغان حکومت د امریکا لخوا د طالبان څخه د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې سره مخالفت ښودلی. افغان حکومت ویلي چې د تاوتریخوالي کمیدل په پوځي مروجو اصلاحاتو کې شتون نه لري او تعریف کېدی هم نشي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو خلیل الله صافی وایي چې امریکا چې د طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو کومه غوښتنه کړي هغه تقریبا
موټر بم چاودنې، هدفي وژنې، انتحار، انفجار دا به ودرول کېږي، لوی لارې به نه بندېږي او په کلیو بانډو کې به هم تهاجمي عملیات نه کوي طالبان چې نورې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. په مقابل کې به ناتو او امریکا هم په دوی باندې شپینی عملیات ودروي او بمباري هوایي بمبار به په دوی باندې نه کوي. چې دې ته موږ تقریبا اوربند ویلی شو، اوربند ورته ویلی شو، خو دا اصطلاح د تاوتریخوالي د کمښت استعمالي دی چې حتمن کوم سیاسي ملاحظه به وي. د امریکا
د سیاسي چارو دا کارپو وایي چې د افغان حکومت لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې سره مخالفت او پر ځای د اوربند پر غوښتنې ټینګار به د امریکا او طالبان ترمنځ روانو خبرو باندې اغیزه ونه لري.
د افغان حکومت ټینګار په عمومي اوربند باندې د امریکا او طالبانو د توافق په لاسلیک کولو باندې کوم منفي اغېز نه لري. ولې د افغان حکومت اندېښنه به حل رفه شي چې کله په رسمي ډول باندې امریکا او طالبان د تاوتریخوالي د کشي او د دې د تطبیق او نظارت په میکانیزم دا د افغان حکومت سره شریکي، نو زما په اند باندې افغان حکومت به هم خپل د مخالفت نه لاس واخلي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې لاسلیک یوازینې لاره ده چې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواروي، او بین الافغاني مذاکراتو کې
خلیل الله صافیوی چې کېدی شي د امریکا او طالبان ترمنځ د موافقې لاسلیک به سونه وخت واخلي. تر اوسه سفیر خلیلزاد او ټیم پر دغه مسلو هیڅ تبصره نه ده کړې او دا ریپورټونه یې نه رد کړي او نه هم تایید کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا څخه رپورټ لرو. د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا محکمه د پنج شنبې په ورځ په رسمي ډول د امریکا په سنا مجلس کې پرانیستل شوه. په دې اړه به بحثونه په رسمي ډول راتلونکې اونۍ پیلېږي. دا د امریکا په تاریخ کې دریم ځل دی چې سناتوران به د قاضیانو په توګه شواهد او مدارک واوروي او بیا به پریکړه کوي چې آیا د امریکا جمهور رئیس له واک څخه ګوښه کړي او کنه.
امریکایي سناتورانو یو ځای قسم وکړ او بیا په یو کتاب کې په لاسلیک کولو سره قسم یاد کړ چې د جمهور رئیس په اړه به صادقانه قضاوت کوي. سناتوران به د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې له مشر ادم شیف او شپږو نورو دیموکراتانو څخه چې د استازو له مجلس څخه سنات تللي او له واک څخه د جمهور رئیس د ګوښه کېدو قضیه جوړه کړې وضاحت واوري. د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف وویل
ان دی هیستوري اف دی ریپبلک نو پرزیدنت هاز
د جمهوریت په تاریخ کې هیڅ جمهور رئیس له استیزا سره بشپړ مخالفت څرګند کړی نه دی. د واک دغه ناوړه استفاده په خپل د جمهور رئیس د تکراری ناوړه رفتار د پټ ساتلو لپاره شوې ده.
د امریکا د استازو په مجلس کې چې اکثریت دیموکراتان دي، استیزا یو جنجالي پروسه وه. د جمهور غوښتونکو مشر مچ مکانل وویل په سنا کې به بل ډول وي.
دا مجلس باید دقیق پاتې شي څو موږ وکړی شو تیر ته نظر وکړو او پوه شو چې څنګه زموږ اقدامات راتلونکو نسلونو ته میراث پرېږدي.
خو دیموکراتان ادعا کوي که سناتوران شاهدانو ته اجازه ورنه کړي او هغه اسناد ونه کتل شي چې دا په اثبات رسوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تحقیقاتو په بدل کې له اوکراین سره نظامي مرستې ځنډولي، نو پروسه به عادلانه نه وي. په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر وویل
موږ هر یو به یو داسې انتخاب سره مخ شو چې آیا د حقیقت موندلو لپاره محاکمه پیل کړو او یا هم د جمهور رئیس د غوښتنې سره سم شیان پټ کړو او په بیړه د کار د پای ته رسیدو هڅه وکړو.
محاکمه په داسې حال کې پیلېږي چې د حکومت یوې خپلواکې ادارې اعلان کړی چې د ټرمپ حکومت له اوکراین سره د کانګرس لخوا د منظور شوې مرستې په ځنډولو سره قانون مات کړی دی. په سنا کې د ټرمپ متحدین وایي د تورنیدو وړ سرغړونې موجود نه وي. سناتور لینزی ګراهام وایي
دفاع وزارت راته وویل چې هغوی په اوکراین کې د نوي حکومت په اړه اندېښمن دي. که تاسې وګورئ تقریبا په هماغه اندازه پیسې اوکراین ته تللي لکه چې پخوا ورکړ کېدي.
خو د جمهور رئیس ټرمپ د شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی همکار لیف پارنس کېدای شي د محکمې یو شاهد ووسی، ځکه هغه ویلي چې ټرمپ پوهېده د اوکراین له مرستو سره څه کېږي، هغه څه چې ټرمپ رد کړي دي. دیموکراتان وای د افشاګریانی به پر مکانل فشار زیات کړی چې شاهدانو ته اجازه ورکړي. د استازو د مجلس مشره ننسی پلوسی وای
د شاهدانو عینی شاهدانو او اسنادو د را سرګندېدو په اړه د خلکو ملاتړ په پراخ ډول زیات شوی دی. هغوی به یوازې په دې اړه د خلکو سره مخالفت وکړي.
په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ محکمه په بشپړ او رسمي ډول د راتلونکي سه شنبه په ورځ پیلېږي. سمیع الله جلالزاده د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې څخه د ایران څخه رپورټ لرو. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه ای وی لویدیځ هیوادونه دومره قدرت نه لري چې ایرانیان مات کړي. خامنه ای چې په اتو کلونو کې د لومړي سال لپاره نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبرې کولې، له خلکو وغوښتل چې یو موټی شي. بلخوا یو شمیر اروپایي هیوادونه د ایران د اټومي هوکړې په برخه کې لاژمن دي. نورحال زموږ د همکار وحید الله فیضی په راپور کې.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن د جمعې په لمانځه کې په تهران کې د اټومي هوکړې پر اروپایي غړو نیوکه وکړه. د جمعې د لمانځه امامت یې اته کاله وروسته په خپله وکړ. د پر برېټانیا، فرانسې او جرمني نیوکه وکړه. خامنئي وایي چې برېټانیا، فرانسه او جرمني چې په روانه اونۍ کې وویل د 2015 کال د ایران د اټومي هوکړې مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړي، نیوکه وکړه چې دا کار سپکاوی او امریکا ته خدمت کول دي. خامنئي وایي
اینا پادو امریکا هستن.
دوی د امریکا خدمتګاران دي. دا حقیر دولتونه په دې تمه دي چې د ایران ملت په ګوندو کړي. امریکا چې تاسو مشره له تاسو مخکې و، د دې وړتیا نه لرله چې د ایران ملت په ګوندو کړي. تاسو له هغه کوچنی است چې د ایران ملت په ګوندو کړی.
بلخوا د روسیې د بهرنی چارو سرپرست وزیر سرګی لاوروف د ایران له اټومي هوکړې څخه د امریکا وتل غندلی دي. لاوروف وایي چې امریکا غواړي خپل اصول عملی کړي او پر نور هم فشار راوړي چې د هغوی لار تعقیب کړي. لاوروف وایي
د ایران د اټومي پروګرام د هوکړې په اړه د عمل ګډ هر اړخیز پلان شتون لري چې دا د نړیوالو بشري حقونو یوه برخه ده چې له پامه نه غورځول کیدونکې ده او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له یوې قطعنامې سره تصویب شوې ده. هغه نړیوال بشري حقونه دي. امریکایانو پریکړه کړې چې خپل اصول عملي کړي. هغوی په اسانۍ سره له هر اړخیز پلان څخه ووتل، نه یوازې دا چې خپلې ژمنې ودرولې، بلکې نورو یې هم له ایران سره له اړیکو درلودلو منع کړل.
خو اروپایي هیوادونه د ایران د اټومي هوکړې په برخه کې لاژمن دي. د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن پر روانه اونۍ کې وویل چې د 2015 کال د ایران اټومي پروګرام هوکړه به کېدای شي بدله شي، چې هغه ځایناستی د ټرمپ تړون نومولی دی. جانسن وایي
که موږ غواړو چې ځان ترې خلاص کړو، بیا موږ یو بدیل ته اړتیا لرو.
د برېټانیا د بهرنی چارو وزیر ډامنیک راب په پارلمان کې وویل چې یو پراخ هوکړه لیک به د ایران د اټومي پروګرام مسله حل کړي. ښاغلی ډامنیک وایي
لوی اندېښنه چې امریکا او د برېټانیا په ګډون نور هیوادونه لري، هغه په سیمه کې د ایران بې ثباته کوونکي فعالیتونه دي.
یو شمیر څېړونکي وایي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا تر وتلو وروسته امریکا کولی شي په مشروط ډول د ایران په وړاندې د امریکا د دریځ پر سر له برېټانیا سره اقتصادي هوکړه وکړي. ایران اعلان وکړ چې د یورانیمو د غني کولو په برخه کې پر دوی هر ډول بندیز به له پامه وغورځوي، خو لا د 2015 کال اټومي هوکړې ته ژمن دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي
موږ داسې میکانیزمونه جوړ کړي تر څو ډاډ ترلاسه کړو که چیرې یوه خوا یا څو اړخونه له هوکړې څخه سرغړونه وکړي، موږ کولی شو چې د ژوندي ساتلو لپاره اقدام وکړو.
څېړونکي وایي چې اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې وخت واخلي او د ایران اټومي پروګرام په حق له کوم اقدام څخه مخکې دوی د امریکا د جمهور ریاست ټاکنې چې په نومبر میاشت کې ترسره کیږي په تمه پاتې شي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
د واشنگټن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
بیا
بیا هم د افغانستان څخه رپورټ لرو. په خوست ښار کې له بې وزلو او غریبو خلکو سره د مرستې په موخه له بډایه خلکو د پوښاک او نورو شیانو راټولولو لړۍ پیل شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور ته.
د خوست اوسیدونکو عبدالرحمن یو جوړ تاوده کلی د هغې مرستې په لړ کې ترلاسه کړل چې د یو ټولنیز بنسټ له لوري راټول شوي او بیا یې پر بېوزله او غریبو کورنیو وویشي. عبدالرحمن او د دې ولایت یو بل اوسیدونکي له آشنا راډیو سره په خبرو کې د یادې مرستې په ترلاسه کولو خوښي وښوده.
موږ ډېر خوشحاله یو چې د همکارانو دلته ولاړو د غریبانو سره بېوزلو خلکو سره همکاري وکړله. موږ ډېر خوشحاله یو چې په خوست ښار کې دا رقم ته ځوانان د بېوزلو خلکو سره مرسته کوي.
د یو جوړ چپړه کې په 4 کلمز کې لس روپۍ واخیستلې ګیز دلته راوستلو. یو اوس دلته خپل ښه کار وکړه ووت ووټونه مو ټوټ اخبار راغلی.
د فکری سمون ټولنیز بنسټ مشر سلیمان بشرمل چې له خلکو څخه تر اړتیا اضافه تاوده کالي بوټونه او لوښي راټولوي او بیا یې پر بېوزلو خلکو ویشي وایي غواړي چې له اړمنو خلکو سره د لاسنیوي کلتور پیاوړی شي. نوموړي وویل چې دغه پروګرام په ترڅ کې نن د جمعې په ورځ له سلګونو بېوزلو خلکو سره د هغو تودو جامو او د کور د ځینو وسایلو مرسته وکړه چې له نورو خلکو څخه یې راټول کړي وو.
خاري کمپاین پیل کړ او په ښار کې د بیلابیلو دوکاندارانو او سوداګرو سره موږ ناستې ولرلې وسره وغږېدو. دوی د خپل احساس له مخې د وطني مینې له مخې دوی هم تر خپله وسه پورې مرسته موږ سره وکړه او دا لړۍ مو نن د جمعې په ورځ د خوست ولایت غریبو او اړمنو خلکو ته د بیلونو په شتون کې تسلیم کړه.
د فکری سمون ټولنیز بنسټ مشر سلیمان بشرمل له بډای خلکو وغوښتل چې له خپلې اړتیا زیاتې جامې لوخی او نور وسایل چې په کورونو کې لري له اړمنو خلکو سره د لاسنیوي په خاطر دوی ته وسپاري. د یادې مرستې یو بل تنظیمونکي نسیم جان ملګری آشنا راډیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونو د جوړېدو په مرسته کولای شي په دې برخه کې د بډایه خلکو او خیریه بنسټونو پاملرنه را جلب کړي.
مونږ یوازې د ولس نه غوښتنه دا ده چې په یوازې په دولت باندې دا فشار باید دوی را نه وړي. هغه نه ریاستونه چې په دا برخه کې دوی مسؤل دي دغه سره باید اوګه په اوګه بندو کې خلک د بېوزلو لاسنیوي وکړي او په دې برخه کې د بېوزلو سره همکاري وکړي.
د خوست ولایت یو تن مدني فعال عبدالله د غسیم رستندوی کارونه ګټه ور وبلل. هغه وویل که دا ډول پروګرامونه ډیر شي نو له بېوسه کورنیو سره د اقتصادي ستونزو په هواري کې تر یوه بریده مرسته کوي.
نو موږ هم د نورو خلکو نه هم دا غیله دو چې د داسې بنسټونو سره کومک وکړي او تر څو هغه اړمن خال چې موږ په کلو بندو کې لري هغه د دې نه مستفید شي.
تر دې مخکې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له غریبو او بېوزلو خلکو سره د مرستې په خاطر د مهربانۍ دیوالونه جوړ او په ترڅ کې
15 د انټرنټ له لارې pashtovoa.com.
بیا هم د افغانستان څخه رپورټ. په بغلان کې 115 اویا تنه نجونې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د زده کړو ترڅنګ
بغلان کې د ښځو چارو د ریاست لخوا 115 اویا تنه نجونې چې لوړې زده کړې لري د کمپیوټر انګلیسي ژبې د زده کړو ترڅنګ د انټرنیټ لاره د دندې د پیدا کولو په لارو چارو کې د شپږ میاشتنې زده کړو وروسته فارغې شوې. په بغلان کې د ښځو چارو مسولین وایي چې نجونې او ښځې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړو ته ضرورت لري او په دغه برخه کې ښځینه ماهرینې په بغلان کې کمې دي. دوی وایي چې لدې وروسته دغه نجونې چې کمپیوټر او انګلیسي ژبه یې په تیرو شپږو میاشتو کې زده کړې په نورو دفترونو کې دندې واخلي او اداري کارونه به په اسانۍ سرته رسوي. د بغلان د ښځو چارو رئیسه خدیجه یقین وایي چې د غنجونو له یوې خوا زده کړې وکړې او له بلې خوا یې نورو نجونو ته د ټکنالوژۍ د زده کړو زمینه برابر کړه.
از یک طرف کار یاد گرفتن، از طرف دیگه راه را برای دیگه دخترها و بانوایی که واقعا از لحاظ
د غنجونو له یوې خوا زده کړې وکړې او له بلې خوا یې هغه غنجونو ته لار هواره کړه چې ټولنیز ستونزې د ټکنالوژۍ د زده کړو مخه نیولې او اوس د ټکنالوژۍ د زده کړو خزینه مینوالي زیاتې شوې دي. یقین نجونو ته په خبرو کې وویل چې دوی باید د ټولنیزو ستونزو سره مقابله وکړي او ځان په زده کړو سمبال کړي.
اعتماد به نفس خود قوی بسازیم و با یک روحی بلند شامل یک بخش کاری شویم.
پر خپل ځان باور پیدا کړي او په لوړه روحیه باندې په یو برخه کې کار وکړي نو کولای شي دغه ټولنه له ناروغۍ وباسي او خپل حق ترلاسه کړي. په بغلان کې تیر کال هم د ښځو چارو د ریاست لخوا نجونو ته د کمپیوټر انګلیسي ژبه زده کړو زمینه برابر شوې وه. د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د زده کړو څخه فارغه یوه محصله سارا بینوا وایي چې هغه اوس کولی شي آنلاین د انټرنیټ له لارې په بیلابیلو ویب سایټونو کې په دنده پسې هڅه وکړي، او که په دولتي ادارو کې دنده واخلي نو له خاره د باندې به هم د یوې ښې مدیرې په توګه خپله دنده اجرا کړي.
د دې کورس ما مهارت های کمپیوټری را مختم، برنامه های کمپیوټری و پیدا کردن وظایف از سایت های کاریابی می باشه.
په دې کورس کې د کمپیوټر ترڅنګ د کارموندنې له ویب سایټونو څخه د دندې د پیدا کولو هنر زده کړی دی. په شمال ختیځو ولایتونو کې د نارینه او دولتي مامورینو په پرتله د خزینه مامورینو شمیر د نشت برابر دی، خو په شمالي ولایت جوزجان کې د نهو ریاستونو رئیسانی خزی دي او په دولتي ادارو کې د مامورینو تقریبا دریمه برخه خزینه مامورینې تشکیلوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
او دا هم د خبرونې وروستی رپورت. ساينس پوهانو په ایرلند کې د درون په مرسته د شکرې ناروغي د اړینو درملو د انتقال تجربه په بریالیتوب سره ترسره کړل. د دغې پروژې بشپړېدو شاوخوا یو کال وخت ونیو. ساينس پوهان هیله مند دي چې دغه پروژه په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د درون په مرسته د ضروري درملو د انتقال د یوې اغیزناکه طرحې په توګه کار وکړي. نور تفصیل په رپورت کې.
له ډرونونو څخه ورځ تر بلې ګټه اخیستنه زیاتیږي. دغه ټکنالوژي چې یو وخت یوازې د پوځي چارو لپاره کارول کېده، اوس ورڅخه ګټه اخیستل اسانه شوي او بیې هم راټیټه شوې. په همدې خاطر د بیلابیلو کارونو د ترسره کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل هم زیات شوي. د وینګ کاپټر په نامه په جرمني کې جوړ شوی دغه ډرون نویو فرصتونو ته لاره پرانیزي. دغه ډرون د 45 کیلومترو په واټن 6 کیلوګرام وزن لیږدولی شي. د درون د ګیډې لاندې جابه د حرارت درجه کنټرولولی شي. په همدې خاطر د درملو د لیږدولو لپاره مناسبه ده.
که فرض کړو چې یو ښار په زلزله کې ړنګ شي او د موټرو لپاره لارې بندې وي، دغه درون کولی شي چې ډیر ګټور ثابت شي، ځکه د 50 مترو په پراخوالي ساحه کې ناسته کولی شي او درمل لیږدولی شي.
د سپتمبر په میاشت کې د ساينس پوهانو یو ټیم له دغه درون څخه د لومړي ځل لپاره د شکر د درملو د لیږد لپاره کار واخیست. دا یو امتحاني پروژه وه. درون له یوه سیمه ییز هوایي ډګر څخه پورته شو او د سمندر له ساحل څخه 1.5 کیلومتره لرې په یوې جزیرې کې ناسته وکړه. دغه مسیر ورته ځکه وټاکل شو چې د اتلانتیک سمندر د بدې هوا له امله ډېرې ستونزې پکې رامنځته کیږي او ډېر وختونه الوتکو ته د پرواز اجازه نه ورکول کیږي. هدف دا دی چې له ډرونونو څخه په راتلونکي کې د بیړنیو حالاتو لپاره د احتیاطي وسیلو په توګه کار واخیستل شي. د امتحاني پرواز پر مهال د هوا حالات ښه وو او د باد سرعت له 15 کیلومترو څخه په ساعت کې 15 کیلومترو ته راټیټ شوی وو. په دغه امتحاني پروژې د آیرلند ملي پوهنتون د تلیفوني خدماتو وړاندې کوونکي شرکت ووډافون او د نوو نورډسک په نامه د صحي خدماتو یو شرکت په ګډه کار وکړ. که څه هم د درون پورته کول دومره مشکل کار نه دی، خو په درون باندې د لرې واټن لپاره د تجارتي حریم له لارې د حرارت په وړاندې د حساسو درملو انتقالول ستونزمن کار دی. په همدې خاطر د پروژې مسؤلینو د سکای ټانګو په نامه شرکت څخه د دغه پرواز په عملي کولو کې مرسته وغوښته.
مقررات یوازې د هوایي حریم په اکله او یا دا چې هوایي حریم څنګه سره بیلوو او څنګه د یوې الوتکې شاوخوا د نننی پرواز په شان پرواز کولی شو نه دي، بلکې په دې هکله هم دي چې درملو ته څنګه پاملرنه وشي او څنګه انتقال شي او څه ډول یقین پیدا کولی شي چې په سمه طریقه پروسس شي او په مسؤونه توګه انتقال شي، د حرارت په سمه درجه کې وساتل شي او نور مثالونه.
له طبي ډرونونو څخه تر دې دمه د افریقا په لرې پرتو سیمو کې د واکسینونو د انتقال لپاره په بریالیتوب سره کار اخیستل شوی، خو دغه پروژه چې د شکر د درون پروژه نومیږي یوه نوې تجربه ده.
ډیر قدر من اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونې پای ته رسیږي. خو تر لږ ځنډ وروسته دری خبرونې پیلېږي. له موږ سره پاتې شئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه